په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو دا خبرونه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غبرګولیا جوزا 28 د جون میاشتې 11 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل سوي ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصولو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې د نورو مطالبو ترڅنګ ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او ترڅنګ یې ځینې نورې ترهګریزې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویاند ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرام ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تغذیې پروګرام له خوارځواکۍ د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. په د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ یې کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او 300,000 زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د منځنی آسیا هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان تیر شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغیزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان پر وخت ماښام 9:30 بجې د بشکیک په دالان عمرزا کوف لوبغالي کې پیل سوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه. خو د لوبې د او اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغیزستان خپل لومړی ګول وواهه. د دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. افغانستان چې په بی ګروپ کې له ایران او قرغیزستان سره دی، خپله بله لوبه به د راتلونکي سه شنبه په ورځ د ایران په وړاندې وکړي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت اورښتونه د 15 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد ویلي، بارانونو او ژلې بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د پوینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته اضطراري خدمات وړاندې کړي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې وې او څه باندې 1,200 کسان یې مړه او 3.5 میلیونه نور کسان یې اغېزمن او 8 میلیونه کسان بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ماکرون دفتر په ویلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانویل ماکرون له ایران غوښتنه کړې چې خپل هغه ملاتړ سمدلاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د اعلامیې له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وښوده. بریتانیا، فرانسا، جرمني، د امریکا متحده ایالاتونه او اوکراین وایي روسیې ته په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو ورکول د ایران د اټومي موافقې د تایید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 د کال له پریکړه لیک سرغړونه ده. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو پرون په نه اعلان سوي سفر کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ. هغې ویل چې کاناډا به هم د F-14 ډوله جنګي جټ الوتکو د کارونې په تړاو د اوکراینی پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. جاستین ترودو وویل کاناډا به د اوکراین پوځ ته د هوایي مدافع 280 نور میزایل او 10,155 میلیمتري توغندي هم ورکړي. د کناډا صدر اعظم ویل د اوکرين وګړي کولې سي پر کناډا حساب وکړي چې خپل سیاسي مالی بشري او پوځي ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د امریکا یو وګړی چې د موسیقي آلو ژغونکی او پخوانی پراشوټ باز دی روسیا کې د مخدره موادو د قاچاق د تنظیم په تور نیول سوی دی. د مسکو یوې محکمې نن یکشنبه وویل د مسکو د خاموفنیکی ولسوالۍ محکمې د امریکا د دې وګړي په وړاندې قانوني اقدام کړی او د اګست میاشتې تر شپږمې به په توقیف کې وي. دغه محکمې په ټلګرام کې لیکلي د امریکا پر دغه پخواني پراشوټ باز او د موسیقي ژغونکي د مخدره موادو د کاروبار او د ځوانانو د ښکېلولو تور دی. رویټرز خبري اجنس لیکلي دغه راپورونه په خپلواک ډول نسی تاییدولی. د روسي انټرپاکس خبري اجنس لیکلي که دغه کس مجرم وپیژندل سي ممکن په څه باندې 12 کلن بند محکوم سي. رویټرز اجنس زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د دوی پوښتنې ځواب نه کړی.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
سلامونه گران اوریدونکو، جور تازه په خیر. هیله ده چې جور رو خوشحال آباد اوسئ. بیا هم زه وړانګیم او تاسو د تال او تال خپرونې اوریدونکي یاستئ. په نننۍ خپرونه کې به ستاسو پیغامونو، ستاسو د خوښې سندرو سربیره له پخوانیو سندرو یوه ښکلې سندره هم درته چمتو کړي چې خپرونې کې به تاسو ټولو ته خپره کړو. همداسې په پام کې ده چې د مشتری وې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضا بیړۍ په بهرنۍ برخه کې څه شوي دي تاسو ته به په خپرونه کې ووایو. خدا مه هیروئ چې د افغانستان تکړه شاعرې آغلې شفقي خپلواک سره په زړه پورې مرکه لرو. ستاسو ملتیا تر پایه پورې غواړم. راځئ خپرونه د زیګ افریدي په ښکلي غږ باندې. تال او تال خبرونه هر دوو ورځو کې نوې خبرونه سپتېږي، نو که ستاسو پیغامونه په دې خبرونه کې نه خبريږي بل خبرونه ته حتمن په تمه اوسئ. موږ د ټولو اوریدونکو ټول پیغامونه په نوبت سره خبرو. تاسو کولای شئ د واتس اپ په دې شمیره خپل غږیز پیغامونه موږ ته راوستوئ: 00 420 221 301. همدې سره به راسو د یو اوریدونکي پیغام ته دا چې څوک دی او له کومه ځایه څخه یې موږ ته پیغام راستولی اوري.
زه جانان ظاهر یم، د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. یو شعر درته ډالۍ کوم، ټول اوریدونکو ته دې ډالۍ وي، ازادي راډیو کارکوونکو ته دې ډالۍ وي. په ما خو ګران وي، په ما خو ګران وي، خو له تا سره مې قدر نه و. وس مې د ژوند کتاب کې مه ګوره، بایللی دیم. یو بل شعر هم درته ډالۍ کوم: کله به دې زړه شم، کله مې به ته زړه شي، باور وکړه چې زما زړه یې، زما زړه کې فقط ته یې. زه جانان ظاهر یم، د نشر کېدو په هیله.
جانان ظهیر له اروزګان ولایت څخه پیغام راستولی و او ښکلی شعر موږ ته ډالۍ کړی و، چې ډېره ډېره مننه کوم ورڅخه. هیله ده په نورو خپرونو کې هم موږ ته پیغام راواستوي. همداسې به بل پیغام ته راسو.
سلامونه نیکی هیلې، د ازادۍ راډیو د تال او تال د خپرونې ټولو محترمو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له شایسته درایي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې. نو اورانګ خورې، دا ځل د ټپو او بیتو پر ځای ستاسو نه یو وړه ګیله لرم. هغه دا چې ستاسو نشرات ډیر تکرار دي، او غوښتنه مې دغه ده چې د تکرار نشراتو پر ځای باندې تاسو موږ ته تازه خپرونې ولرئ. نو ډیر اوریدونکي دي چې همیشه زما سره په تماس کې دي او وایي چې خپرونې ډیر تکرار دي، او حتی په ورځ ورځو خپرونې نه اوري، او دا فکر کوي چې گویا بیا به کومه تکرار خپرونه وي. نو خدای دې وکړي چې دغه زما غږ ستاسو تر مسؤلینو پورې ورسیږي، او زموږ دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي. نور مو نو دغه شایسته او پرتمینې خپرونې وخت نه نیسم، پر الله مو سپارم. شوراز او شیچاری ولری، ستاسو په خوشه سندره راته نشر کړی.
محمد اسلم همت له اوروزګان ولایت څخه چې تل خبرونه ته پیغام راستولای دی. همت وروره، موږ هر دو ورځو کې و نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده د خبرونه اوریدونکو اوسئ.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او کارکونکو ته، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه محمد عمر افغانیارم، د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام ازادي راډیو نشر کړي، او ما ته به سندره نشر کړي د جاوید مرخیل، یو وطني سندره ډالۍ به وي د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. نور مې د شایسته وخت نه نیسم. سلام علیکم.
محمد عمر افغانیار له هلمند ولایت څخه د جاوید مرخیل په غږ سندره غوښتي به، خو یو بل پیغام هم اورو. زموږ همیشنی اوریدونکي نبی الله زابلی پیغام راستولی، او د نوې مسافر شوی چې له غزنی څخه پیغام اورو.
وای په غزنی جان کې مې زړه تنگ شو، په غزنی جان کې مې زړه تنگ شو، ما د زابل موټر کې کینه وای چې زما بلې. السلام علیکم وړانګې خورجانی، جوړ تازه تکړه پال او تال تزرازه. زه هم راغلی نبی الله زابلی د زابل جان ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان شین زرغون کلی اوسیدونکو، خدا وخت له غزنی مسافرین خبري کوم. یو سلام د پال او تال درنو خوجو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وړانګي خورجانی، لتان پورا او نړی نړی مننه. سیرنګینه ګلورینه خبرونه چمتو کوي، او وړاندې کوي. سندره به واورو له جاوید امیرخیل نه سوای جمالو نندیار راغلی دی. ډالۍ دي د سلام کلام تر څنګ زما خوږو ملګرو لکه هر یو جمالالدین هیوادمل، جبارخیل، محمد اسلام، همت، اسدالله ساپی، اختر محمد خادم او د پال او ټال خپرونې ټولو ګلالیو اوریدونکو ته. په تلو تلو کې یو درې ټپې، خوږې ټپې، شایسته ټپې، تنزیه ټپې درواخلی وای د جانان جګه نری پزه، د جانان جګه نری پزه لکه ریچ نه چې کیله وتلی وینه، او څوک چې ټپې کولای نشي، څوک چې ټپې کولای نشي هغه سړي ته څپلۍ سمې کړئ چې ځینه بادرنګ په سپینه خوله مزه کړي. ای بادرنګ په سپینه خوله مزه کړي، په توره خوله خو تور بانجړ مزه کوینه. تربیه او بل پیغامه، ښه وخت، ښې شېبې، رنګینه غرمه، دله پامن، علامو ملو ملګری شه.
زابلای وروره ډیره ډیره مننه له ښکلي پیغام څخه دی. بس مسافری کې به زړه نه تنګوي او حوصله به ډیره ساتي. د جاوید امیرخیل سندره دی تا ته محمد عمر افغانیار او نورو ټولو هغو اوریدونکو ته ډالۍ وي چې همدا اوس موږ خپرونه اوري او موږ ته یې پیغامونه راستولي دي.
ستا په بلتون تومره غمجن، یا غمجن یا ما چې حد نه لري. ستا په بلتون تومره غمجن، غمجن یا ما چې حد نه لري. په غمجن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما چې حد نه لري. په غمجن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما چې حد نه لري. ستا په بلتون دومره غمجن، خاموش ملک او ملا. د پختنو ملک او ملا اے لتا سی دمر گی لمن لمن یا ماچ حد نلری لتا سی دمر گی
استخرا غلاست وایم هله د سندر مخخه سبيبي نور پیغامونه هم لرو چې په خبرونه کې به خبره کړو خو سر زید هغه څه په اړه واورو چې لزمه کې فضا ته د سفر هوډ کړی دی په پام کې ده چې د مشتری وسپوغمۍ ته د ناسا د تلونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر ادا لیمون یو نظم ولیکل شي د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورېدل شو په دې اړه به نور معلومات احمد تکل څخه واورئ
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي و څلوېخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراو اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده د مریض نظام د سیاره د اتیا او نیوی ترمنز سپوږمۍ لري د لیمون نظم چې و بند دی او هر بند درې مصرې لري په لومړي ځل د نندرچانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او توت هر کله یو شو مشتری ته د تلونکو فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه باندې د شیر ټولي یوشت مصرې ولیکل شي د هم د شیر څو مصرې اے دوهم سپوږمۍ مګه هم ستا په شانې لپراخو ځلند سیندونو او اوبو جوړیو مګه هم ستا په شانې لا عجایب او لسترو او وړو مينو لکوچنیو نامري جهانونو او د ترګمۍ لمنځه لنیازمنو فریادونو جوړیو ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانی بیړۍ لوی ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پر روان دی د روان 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي د بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2013 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي اروپا کلپر د لمریز برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي ساينس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامدار تاویدل نه وي ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي خدای بیړی به برعکس د اروپا د کنګل وهلی سپوږمۍ خواته 50 الوتنی وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
یو ځانګړی سلام هغه اوریدونکو ته چې دا اوس زموږ له خبرونې سره مل شول. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان ځواني تکړه شاعري او لیکوالي سره مرکه لرو چې تاسو ټول له شاعري او غږ سره بلد یاست. له دې بیتونو سره به حتمن آشنایی لري چې وای: زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی، ته یې دا تور رنګ د وحشت رنګ بولې، ما ته سکون د تور شپې را کوي، هغه هغو تیارو ته ورته دی چې زما ډیوې سترګې پکې بلې او زړه مې پکې سا اخلي، هر رګ پکې پناه اخلي. دا د هیواد د تکړه شاعري او لیکوالي آغلي شفقي خپلواک د یوه نظم څو بندونه دي. شفقه خپلواک د ویاړلې پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ اوسیدونکي ده. هغه له تیرو لسو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي او فرهنګي فعالیتونه کوي. له شفقي خپلواک سره د دې د شاعري او فعالیتونو په اړه هم لنډې خبرې لرو.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00422312240.
اغلی شفقی خپلواک، ډیر مننه چې وخت را کړ او د تال ټار خبرونه میلمنه را سره نن په خبرونه کې. په هیګم چې له وطن مسافرې د مسافرې ژوند په شعر او شاعری څاغیس کړی کنه، اوس هم د شعر لیکلو لپاره په خوانی جذبه او شوق دی ستا ک یو څه کم سوای ده؟
سلام علیما جانې، تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو خبرونه اوریدونکو ته متاسفانه د ډېر یو ناڅاپي او لوی تغییر و، او له نوي چاپېریال سره چې انسان بلدېږي، یا نه پوهېږم، کله کله ځینې دردونه او دومره درانه یي، دومره سخت یي چې انسان نسي کولی ورسره مخ شي. او کله چې یو څوک خپل درد سره نسي مخ کېدلی، نه سي د کول د دې ټولنه نه لري چې هغه احساس کې بیا څه رقم شعر کې. نو زه فکر کوم لوی دلیل دی چې زه تر پخوا کم شعر لیکم، ښایي یو لوی دلیل دا وي چې زه نشم کولی هغه څه چې تیر شو یا هغه څه چې روان دي په شخصي لحاظ او په د وطن په حساب او په د ټول افغانستان او د ټولو دپاره زه نسم کولی چې تر اوسه ما هغه جرات نه دی پیدا کړی چې زه هغه په خپل ذهن او زړه کې پروسس کړم، او بیا زه توري کړم او شعر کړم. دا نو یو څه پزابونکی حالت دی.
بس دعای بکو چې په خیر سره له دې حالات او ټول افغانستان راوځي، او بیا هم د افغانستان او د تاسو ټول مینوال بیا هم وکولای شي چې د تا خکلی خکلی شیرونه واوري او وویني او بیا هم ادامه ولري. اوسنی مصروفیتونه مو څه دي؟ د شعر لیکلو پرته نور ادبي او فرهنګي فعالیتونه او خدمتونه هم کوي که نه؟
یو ښه زیری غوتل ښیي، خو دا ډېر خبر دا دی چې یو څو نجونو موږه یو آنلاین ادبي بهیر جوړ کړی دی چې موږه په اونۍ کې یو ځل آنلاین توګه باندې راټولېږو، غونډې کوو، کره کتنه کوو، ادبي بحثونه کوو، مشاعره کوو د غونډې په پای کې. نو دا دی، او یو څه نور تر څنګ ځینې نور لوی واړه کارونه دي چې
بله پوښتنه هم دقیقا همدغسې یو څه وسې. په وطن کې موږ تاسې به همیشه په غونډو کې سره یو ځای وو، او د ښځینه فرهنګیانو لپاره ځینې غونډې او مشاعرې به جوړېدلې، خو اوس چې ګورو ټولې تیتو پرکسوی دی هر څوک هر هیواد ته تللی دی، د دوی دی یو ځایوالی او دوی ته د فرهنګي فعالیتونو فکر مو، یعنی دا فکر مو له څو وخت در سره و، او څه فکر کوئ چې دغه بحثونه او غونډې به څه ښه پایله ولري، او یعنی پلان مو څه دی چې لاسته راوړنې به څنګه وي؟ ځکه هر څوک به هر چیرته وي، او زه مطمئنه یم چې تاسې به دا غونډې هم آنلاین کوئ ځکه ټول سره لری لری یاستئ.
بالکل بالکل. یو زه چې کله له افغانستان راووتلم نو بیرته چې انسان شاته ګوري، لکه ځینې خلک یې چې پرته له ځینې خلک وده زموږ شاوخوا هم چې دی نه پوهېږم، لکه ځینې خلک هېڅ بل چېرته خپل ژوند نه یې تصور کړی، که نه یوازې دا وطن کې خپل ژوند تصور کاوه. زه له هغو کسانو وم چې ما پرته له افغانستان نه پرته له کابل نه بلې چېرته خپل ژوند او خپل راتلونکی او خپل آینده نه و تصور کړی. ما ټول هغه فکر و ذکر و هغه څه چې و په افغانستان کې و کنه. او بل مثلا دا زه چې شعر لیکم، زه په پښتو شعر لیکم او زه په پښتو شعر لیکلی سم، زما کار د نه دی په دې باندې نورو دنیا کې څوک هم نه پوهېږي، زما خپل خلک پرې پوهېږي په دې باندې. نو انسان هغه کله چې بیا هم یو څه پنځوي هم هغه آډینس دی، پسې هغه لوستونکي دي، لیدونکي دي، هغه ټول د همدې سیمې خلک کې. نو هېچېرته بل انسان هغه نسي کولی، کله چې زه راووتلمه دا ژوند داسې سو لکه یو پاڼه چې له ونې بېله سوي، هغه ونه ځینې پاتې وي او پاڼه باد اخیستې او دا نه پوهېږي چې چېرته وي. ډېر زیات بې مسیره، ډېر زیات سخت او ډېر زیات لکه تر اوسه پورې یوه ناره چې ما فکر وکړ چې زه کولی سم په بخصوص هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي د هغوی دپاره یو څه وکړی سم، دا به وي چې که موږ راټولې شو او یو آنلاین پلاتفارم ولرو چې په هغه کې حداقل موږ په اونۍ کې دوه اونۍ کې یو ځل که هېڅ نه یې د یوې بلې احوال واخلو چې د یو بل په زړه څه تېرېږي، په ذهن څه تېرېږي. دا یوه ډېره لویه ټراما ده چې په افغانستان کې دننه هغوی چې بیا مجبور سره ووځي هغوی ترې تېرېږي. نو بیا ما لومړیو کې هڅه وکړله دوه کاله وړاندې، د څه وخت مخکې لومړیو وختونو کې چې زه راووتلم، ما هڅه وکړله خو متاسفانه هغه کوم ځای ونه نیو او نه شو کولی موږ هغه ګروپ دوامداره وساتو. یو لوی دلیل دا و چې په کې ځینې د مختلفو برخو خلک راټول شوي وو، یوازې لیکوال او شاعران نه وي. نو اوس یو څه زه هم هغه وخت زه هم ذهنن سمه نه وم، زما وضعیت هم ډېر زیات خراب و. نو یو څه ورو ورو لکه زه هم یو څه هغه د چا تمرکز پرې کولی سم او تمرکز پرې کولی سم حداقل. او نجونې هم په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر چې څوک دي اوس فعلا، نو موږ دغه ګروپ په مشترکه توګه باندې کله چې بیا ما غږ وکړ نو د ټولو کور ودان دا ګروپ اوس لکه دوی مخته وړي وغه کوي. په لومړي سر کې موږ مثلا دوه اونۍ کې یو ځل غونډې کولې چې هغه دې یو څه سختې سوې، بل مختلف زونونه دي، یو څوک امریکا کې دي، څو کاناډا کې دي، څو اروپا کې دي، څو افغانستان کې دي، دا مختلف زونونو کې یو ټایم او یو ورځ ته پیدا کړه چې دوی ټول وکولی شي په ورځ باندې. هغه چې دا ډېر زیات سخته ده او ډېر زیات چېرته شپه ده چېرته ورځ، او ډېر زیات یې کار کوي لکه مصروف یې، ځینې میندې دي، ځینې نوي ودونه کړي دي، ځینې درس وایي، لکه مختلف مصروفیتونه د شخصي ژوند هم لري، د باندې هم لري. یو څه سخته خو اوس یو څه دغه نظم ورو ورو رامنځته سوی دی په دوامداره توګه باندې د غونډې څو سر په سر وسولې. او تمه مو دا ده چې حداقل بخصوص هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي، دغه په دې محیط کې، په دې چاپېریال کې، د دې غونډې په دې ځای کې ځان خوندي احساس کړي، دوی د خپل غږ د خپل احساس د وړاندې کولو دپاره یو ځای ولري، د خپلې عاطفې د اظهارولو دپاره یو ځای ولري، دوی د خپل غږ د پورته کولو دپاره یو ځای ولري. هنر، شعر، لیکوالي، دا انقلاب دی، دا هغه څه دي چې د تاریخ پاڼو ته پاتې کېږي. او زه هیله لرم څه چې اوس لیکل کېږي، څه چې اوس ترسیم کېږي، حداقل د دې ګروپ په مټ باندې داسې یو څه ولیکل شي چې هغه په راتلونکو سلو دوه سوو کلونو کې هم ولوستلی شي، او راتلونکي نسل ته حداقل دغه خبره پاتې شي چې که په دې ښځو باندې هر څومره ظلم کې د هر څومره دوی ځپل کېدلې بیا هم دوی د دې توم نه درلودل چې د ټولو بدمرغیو بدبختیو پر وړاندې ودرېږي او په دې تیارو کې د رڼا یو کوچنی څراغ بل کې.
ډېر ښه. شعرو ته دې راځو. ستاسې شعرونه ډېر عاطفي اړخونه لري او په وروستیو کې مو د وطن او په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره خواږه نظمونه لیکلي دي. شعرونه دې الهامي دي او که پر ریاضیت لیکي؟
یو دغه بحث چې په تېره ورځ په دې ګروپ کې وشو چې شاعري الهام دی که لیکوالي او شاعري الهام دی که ریاضت دی، زه فکر کوم الهام په اړه څه نه وایم، ډېر خو زه فکر کوم بخصوص شاعري په اړه یو څه باید انسان هغه استعداد یې بولئ، وړتیا یې بولئ، الهام یې بولئ، احساس یې بولئ، هر څه چې بولئ، لیکن یو څه باید طبیعي د انسان په وجود کې وي چې څوک غواړي شعر ولیکي او دغه او یو څه باید دې ته په جدي سترګه وګوري، یو څه خواري م غواړي، یا ستاسو خبرې ریاضت هم غواړي. دا داسې دی لکه په یوه ځمکه چې تخم کرې، هغه تخم ډېر کوچنی دانه یې که نه، او که ته دا پالې، اوبه ورکې، لمر ته یې سره ورکې، لکه نور پام پې کوې، دا یې ورو ورو غوړېږي، یو وخت به ثمر ته ورسېږي، یو ونه بسي، یو ګل بسي، یو هغه بسي. د استعداد د شاعري دپاره هم داسې یو شی دی، یا دا الهام یې چې ځینې خلک بولي، یا ځینې عاطفه او احساس ورچی چې فکر کوئ نوم ورکوئ، دغسې یو شی دی چې بیا ورو ورو دا په استعداد په ریاضت او په خواري باندې غوړېږي. او که دغه استعداد او شی نه وي، دا تخم نه وي، که هغه ځمکې ته هر څومره اوبه م ورکي، هر څومره لمر ته م هغه مې هغه ځمکه به کوم ګل نه کوي، کومه ونه به نه کوي که نه، او که بیا دا تخم نه وي، څوک پام پې ونه کوي، بیا هم وچېږي، بیا هم ثمر ته نه رسېږي. زما دغه څومره وخت شاعري کړې ده، زما دې پایلې ته رسېدلی یم چې که انسان دې ته اړتیا لري چې یو څه طبیعي استعداد چې یو لري د انسان وجود ته ننه باید یو څه وي، خو دا باید وروزه سي، دې دپاره باید خواري وګڼل سي، دې دپاره باید ریاضت وسي، مطالعه وسي، شاوخوا وکتل سي، وخت ورکړل سي، جدي وګڼي.
شفیقه جان، د شعرونو د تعداد او ټولګو په اړه دې راته ووایه چې تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي او څو ټولګې دې چاپ کړې دي؟
زما څلور د شعرونو ټولګې چاپ شوې دي. د شعرونو تعداد مې نه دی په یاد چې ما به څو شعر لیکلي، خو څلور کتابونه مې چاپ شوې دي، او ښایي یو کتاب لکه ناچاپ شاعري ولرم.
شاعران وایي چې شعرونه د اولادونو په څیر ورته ګران وي. تاسو ته به هم همداسې خپل شعرونه ګران وي او ښه به درته ښکاري. او غواړم دا درنه وپوښتم چې په ټوله شاعرۍ کې دې کوم شعر ډېر درته ګران ده او ښه در باندې لګي او همیشه یې وایي ځان سره؟
زما خپل یو شعر هم نه ده په یاد. زما خپل یو شعر هم نه ده په یاد. زه د شعر له یاد کولو کې تکړه نه یم، زه فکر نه کوم داسې خاص هغه د پکوره، برعکس زه خپل شعرونو ته هېڅ په ښه سترګه نه ګورم، لکه په ښه سترګه کتل نه، زه خپل شعرونه فکر نه کوم چې ما دې تر اوسه یو ښه شعر لیکلی.
خلکو ډېر خوښېږي او ماشاءالله د تا شعرونه، د تا غږ او د شعر دوباره لوستل دا یو خاص ځانګړتیا ده په تا کې چې شاید په ډېر کم شاعرانو کې وي.
مننه، مهربانه. هغه طبیعي ده، هغه خپله کېږي، خو یو شی چې د شعر د لوستلو پر وخت کله چې مکتب کې وم بیا به ماته دا خبره لکه کېدله که نه، یو نیم شعر به استاد راکړي زموږ پښتو استاد چې وایي چې دا به ته مکتب کې به چې کومه غونډه پروګرام شي او یا به فایل سر باندې چې دا هغې سبا سهار به ته دا ولولي، بیا ما بېرته استاد ته وویل چې استاد زه دا شعر نه احساسوم، زه چې نه احساسوم زه یې نه شم لوستلی، ما داسې یو شعر راکړي چې زه یې احساس کوم که نه. شعر به انسان احساس کړي، چې کله احساس کړي بیا هغه خپله طبیعي له انسانه ویل کېږي، هغه احساسات خپله نه پټېږي. زه یو لېغو کسان یم چې نه سمه کولی، لکه ځینې خلک یې که نه خپل زلو گزین دننه چې ته تیریږي ډیر په دې واکمن وچې وینې خې او خو زینه سم کاله لمه څرګندې کې کوزه هغه شیر کې خوشاله یم کوزه هغه شیر کې خپه یم کوزه کې غصه یم کوزه کې راحت
یم شفیقه جان زړه مې وایې په ساعتونو ساعتونو در سره کیسې وکم خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي په پای کې غواړم یو شیر مخته او د تالو ټال خبرونې ټول اوریدونکو ته ډالې کړي
ما د ګروستو کې یو شیر د کلندرې ما غوښتل دا ستاسو یو بل خبرونې ته ملګرم ته ونه شولو زه به دا مکتوبونه باندې د نجونو متاسفانه نو ما د هغوی دپاره د نوي کال په ورځ باندې یو شعر لیکلی و چې مکتوبونه شروع کېدل زه به تاسو ته دا شعر ولولم که اجازه
مهرباني
حسرت د نوي کال دویم سهار دی لالا مې درومي وختي مکتب ته بکسې تیار دی رنګې یې ټولې د بوټو مزې یې کلک تړلي زه غلی غلی له کونج ورګورم اوښکې مې غبرګو سترګو کې رغړي لالا مې درومې سهار مکتب ته لالا به لاړ شي یا به ډاکتر شي یا به قاضي وي یا به عالم شي یا به کارپو یا انجینیر شي زه به یم پاتې پښې به مې میخ وي وزرې پرې وي خیال به مې شنډ وي فکر لړزان ده ژوند الویزان ده پلار به مې ستړی مور پریشانه د کال په پای کې به ما واده کړي نه به قاضی شم نه به ډاکتره رنځ به مې رنځ وي زخم به زخم لالا مې درومې سهار مکتب ته ادې مې غلي ما ته راګوري بې وسه سترګې یې لمدې سوې لکه چې خپل بخت زما لاس کې ګوري لکه چې زه هم د دې په شان شوم لکه چې پاتې بیا له کاروان شوم لکه چې زما نوم به هم هېری شي لکه چې زما غږ به هم زندۍ شي لکه چې بند کې به بیا مرغۍ شي لالا مې درومې سهار مکتب ته زه دروازه کې پسې ولاړه ګناه مې څه ده خطا مې څه ده ستونی مې ډک دی نښتې مې ناړه قلم مې مات دی کتاب مې پټ دی بکس مې تړلی زړه مې بایللی نه مې بهار شته نه نوی کال شته زه وم پر ونه د واورې غوټه راوبلوېږم وبه لړزېږم په غوټۍ خو نه یم چې وغوړېږم بندي مرغۍ یم وبه چغېږم بهار دبل دی کابل بدل دی اوټی خونه یم چې وغوړېږم بندي مرغۍ یم وبه چغېږم بهار دبل دی کابل بدل دی زه به میخ شوې د کور په غولي لالا به درومې لالا بلبل دی د نوي کال دویم سهار دی لالا مې درومې وختي مکتب ته بکسې تیار دی رنګې یې ټولې د بوټو مزې یې کلک تړلې زه غلی غلی له کونج ورګورم اوښکې مې غبرګو سترګو کې رغړي مننه
ډېره زیاته مننه واقعا نسم کولی په کومو الفاظو وایم چې څومره له زړه او څومره له حالاتو سره برابر شعر ده ډیره زیاته مننه چې وخت دې راکړ او نن خپرونې کې راسره مېلمنه وې کور دې آباد
پریمیک دې چې والوزم پریمیک دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمیک دې چې والوزم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې ماتړې ماتړې زدا لاهو په زمزم کې زګي دلې يم زدا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللې يم المنځ مې په لمن کې کې دغه سیس په چلې يم ظلم دې په شونډو ظلم دې په شونډو د خندا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی رنا وزری ما تڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلماشی گلشی وج ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی
نوری دن کو بیا هم خبرون ته خراغلی لمرجان زیرک لخ کلی خوست ولایت څخه پیغام راسته ولې په ګډه یاورو
وای نن خو یې خاطر وکړه چې مره ترا ګوره نن خو یې خاطر وکړه چې مره ترا ګوره زدر تک تاین شم چې ترا ګوري بلې اسلام علیکم نرمرجان زیرک يم د خوست ولایت لکنو کوډیانو کله څخه دغه میسج پریکدم لکه څنګه چې تاسو ته د تال او ټال خبرونه لازده رادیو اوري ډېر په زړه پورې خبرونه ده تال او ټال خبرونه د ازادۍ رادیو یو هغه خبرونه ده چې د اوریدونکو په خوخه سندره خبريږي نو ماته به د تال او ټال په خبرونه کې ستاسو په خوخه سندره راته نشر کړی ډالۍ به یې کړم یو څو اوریدونکو ته لکه هر یو نبی الله زبلی او حضرت الله تیپ صبیر ارمان او رحمت الله تکلتا
السلام علیکم ازادی ریډیو ټولو کارکون کې ور ودین کې ته ډیر درنه در سلامونه او مونږ ډیر په مینا او شوق سره اورو او بس ډیر ښه ټیشن دی مړه
سلامونه د ازادی ټولو کارکون ته سلامونه وایم ما ته د لیلا خان په غږ کې سندره نشکې وسلام مالیران علیکنی
ستا غوړ سلام ته وعلیکم سلام جوړ په خیر وروره نوم دې هم راته نه دی ویلې خو د لیلا خان سندره دی غوښتي یو بل پیغام به واورو بیا د لیلا خان سندره هم خبره کړو
محدوده تر مطلب وا اختیاب نه کیدلا محدوده تر مطلب وا اختیاب نه کیدلا د پوند او درهم نه وا صفا بنا کی دلا کژوان چرتا آسانی وای او جګی ټیټی نه وای کژوان چرتا آسانی وای او جګی ټیټی نه وای دنیا ته چیراتللو نو جڑا بنا کی دلا سلامونه نکهله پختنه میا د زړه رادیو ټولو همکارانو وی ټولو ګلو نوري دن کوتا امید ستم روغ جوړاو د صحت جامې پرتن ولري دا واتس اپ پیغام په لیک راغله قسمت الله وفا زدران لا پکتیکا مرکز څخه هله امید ده چې تاسو ټول راته روغ جوړ خوشاله او صحت مند اوسئ خبرونه کې درته یو لاند ترانوم کوم زما د غټ ټول مینوالو ته په مینا باندې ډالۍ وي
چې ما په باندې زنګوي په مینا مینا و د غاړې غړې لونګینا و د غاړې غړې لونګینا و د غاړې چما بوباده زنګوي فومين مينا ود غاړې غړل ونګينا ود غاړې غړی لونګینا وا د غاڼې مخې تر غل را تشړې مخې تر غل را تژړې چې لونګینا مې زوندې شلې دلې دینا وا د غاڼې غړی لونګینا وا د غاڼې غړی لونګینا وا د غاړې چې ما بوبا دې زنګوي فومینا مینا وا د غاړې غړی لونګینا وا د غاړې غړی لونګینا وا د غاړې
بس ډیره مننه شیخ پرونه کې مو وخت راکو خې شی به خور دن کې ولري د خدای په مان بای بای
قسمت الله وفا زدران ل پکتیکا مرکز څخه مخته کلی زمزمه کړی و چې ډیره ډیره مننه ترې کوم بنور خبرونه کې دی هم ملتیا غواړم او پیغامونه ته دی پته مې د تال او تال ډیره قدر منوریدن کوله تاسو ټول څخه ډیره ډیره مننه کوم چې مخته وو پیغامونه راسته ولی او بیا هم تاسو پیغامونه ته پته مې د تال او تال خبرونه هر دوه ورځو کې نوې خبرونه ثبتوي نو که تاسو پیغامونه په دې خبرونه کې نوې بلې خبرونه ته په تمه اوسئ موږ د ټول اوریدونکو پیغامونه په نوبت سره خبرو
ازادي رادیو څلورویش ساعتال تاسو سره ده
خوږ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې واره ورسېد یو په خواني سندرې ده نن متاسته د میرمن رخشانه په غږ کې و په خوانی سندر انتخاب کړي د رخشانه اصلي نوم حمیده اصیل و او په افغانستان کې ل لومړنیو خزینه سندرغاړو څخه و هغه سندری ویل ل کابل رادیو څخه پیل کړي و چې پر افغانستان سربیره سندرو په پښتونخوا تاجکستان او ایران کې هم مینوال درلودل هغه د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې ل نړۍ څخه سترګې پټې کړي راځي دغه په زړه پوری سندره په ګډه سره واورو
ਕੁੜੜੇ ਬੁਰਬੀ
ازادي راديو ته غواغي از د تال او تال خبرونه هر ورځ د غرمې له 12 بجو تر 2 بجې پورې په لنډو چپو 29 او 25 مترو اوریدلای شي. د شپې له خوا هم د مخسن 12 بجو تر 12 بجو پورې له ازادي راديو څخه په منځنۍ چپه 12 شپږنی خبريږي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
نننې خبرونه به هم دلته پای ته ورسو. په پای کې د دین محمد غمخوار په غږ سندره د تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ډالې وی. الله مومن
پتی دنیا جنت یاد گی لکھ دسرو گل نوہار کلے بے لنگ نتا باندے ندر کم خار دفارس ننگ رہار کلے بے کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکھ دسرو گل نوہار بے لنگ نتا باندے ندر کم خار دفارس ننگ رہار کلے بے ہر دفارے اس کا نگرہ کھلے دے شمالی تری تزیر گند شاد ہم کا پسا چار کار کھلے دے لندن تھا بند نہ در کم خار دفارس نہ ننگرار کھلے دے خار دفارس نہ ننگرار کھلے دے نوروز میں تراخ لے کلا پل پوائے مزار کھلے دے لنگ لتا بند نہ در کم خار دفارس نہ ننگرہار کھلے دے خار دفارس نہ ننگرہار کھلے دے